د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه، زه بشیر گواخیم. د څلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ل څلورو تر څلور نیمو تاسو ته رپورټونه لرو. په تازه حالاتو به کوشش کوو چې تاسو خبر وساتو، او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې د دې ګړۍ تاسو ته یوه اونیزه خبرونه دروړو. هیله ده چې را سره پاتې شئ. لومړی به انیسا جمل تاسو ته خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان حکومت په هیواد کې د ترګری خلاف د اسمه استحکام په نامه د عملیاتو پیلولو ویلي دي. د پاکستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن له حکومت غوښتي چې د بلوګرو لخوا د تشدد مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي، او چارواکي وایي چې په حج کې سکال لزر زیات کسان مشوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو په هیواد کې د اسم استحکام په نوم د عملیاتو پیلولو پریکړه کړې ده. د پاکستان حکومت په ایکس پاڼه لیکل شوی دي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې یوه غونډه وشوه چې پکې د پوځ مشر جنرال آصف منیر تر څنګ یو شمېر نور پوځي او حکومتي چارواکي هم موجود وو. په غونډه کې ویل شوي چې د اسم استحکام عملیاتو موخه سخت دریسي او ترګيري ختمول دي، خو د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکل شوی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخکخ اسد کیسر قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال ویلي دي چې دوی په خیبر پختونخوا کې په ایس صورت نور عملیات نه مني. نوموړي زیاته کړې چې دوی امن او د خپلو بچو لپاره کتاب قلم او روزګار غواړي. هغه دا هم ویلي چې دوی به په دې اړه جرګې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین تور پورې کړی چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان سنی سیمې ځکه نام نه ساتل شوي چې پاکستان غواړي د سی پیک د سیکیورټي په نامه له چینا پیسې ترلاسه کړي. نوموړي دا تور پرون د شمالي وزیرستان پر سمک کې د غورځنګ یوې جلسې ته په وینا کې پورې کړی. پښتین که څه هم د خپل دې تور لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ، خو زیاته کړه چې د پاکستان په هغو سیمو کې پښتانه وشل کېږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک ورڅخه تیریږي. د پاکستان حکومت او یا هم پوسټ د منصور پښتین د دې تور په جواب کې تر اوسه سندې ویلي. پوسټ البته پر استیو کې په بیا بیا ویلي چې د سیمې امنیت ته شمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات جاری ساتلې دي. د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن وای پارلیمان دی د بنیاد پرستی او د بلوګرو د تشدد ختمولو لپاره د ګډ هوډ سرګندونه وکړي. کمیشن دا خبره پرون په ایکس په خبرې کړي یوې خبر پاڼه کې کړي ده. د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په سواد کې د بلوګرو لخوا د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور دی او تن تر وژنې وروسته له وفاقي حکومت غوښتي چې دا ډول پیښو مخنیوي لپاره دی اقدامات وکړي. کمیشن دا هم وایي چې د قانون په لاس کې اغستو د پیښو پلټون لپاره د کمیټې جوړولو په وړاندیز په پارلیمان کې باس نه کېدل د خپګان خبره ده. په مدین کې د جون په شلمه ځای اوسیدونکو له سیالکوټه ورغلي او سیلانی سلیمان مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي په تور وواژه. د پولیسو په وینا دغه سیلګر په تڼه کې موجود و چې بلوګرو د مدین په تڼه هم برید وکړ. بلخوا په سوات کې د مدین اوسیدونکي وایي چې پولیسو د دینی مقدساتو د سپکاوي په تور د یو تن په وژنه او په تڼې په برید کې د ککړتیا په تړاو دویش تنه نیولي دي. پرون د خیبر سیاسي او مدني فعالانو د لوړګي په تکیه میدان کې احتجاجي پرلت وهلې و. له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. پرلتا په وینا کې د لوړګي او سیاسي فعال ګل بهادر افریدي ویل دوی به نور د سیمې د خلکو وشونکو ته د نامعلومه اصطلاح ونه کاروي، بلکې له ریاسته به په کلکه غواړي چې کاتلین ورته معلوم او سزا کړي. د لوړګي یو بل سیاسي فعال او قومي مشر مراد حسین افریدي پرلتا په وینا کې بیا ویلي چې د خپل احتجاجي تحریک له لارې به د سیمې د امن غږ ژوندي ساتي. په لوړګي کې د احتجاجي پرلت لا غیر وروسته پیل شوی چې د ځایي پولیسو په خبره د جون په 13 شپې مهال مخپټو وسلوالو په سلطان خېلو مزرینه کې خبریال خلیل اپریدی وواژه. او چارواکو نن ویلی چې سږ کال په حج کې له زرو زیات کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې نن سبا ګرمي زیاته ده. په قاهره کې بیا دوه چارواکو ویلي چې په مړو کې له نیمایي زیات د مصر دي. د مصر چارواکو دا هم ویلي چې دوی د اغو 1400 سفري ایجنسیانو لایسنسونه هم لغوه کړي چې سعودي عرب ته د حج لپاره د خلکو په غیر قانوني توګه تللو کې مرسته کړې وه. د سعودي عرب چارواکو د حج پروسو کې د ګرمۍ پر مهال د خلکو د مړینې په اړه لا کوم بیان نه دی ورکړی. د خبرونو پای
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو انیسی اجمل ته ستاسو د دیو خبرونو ویل او سم یو رپورت درته دراورو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول ملک کې به عملیات کوي. د عزم استحکام په نامه د دې پوځي عملیاتو اعلان په داسې وخت کې شوی چې په پښتنو سیمو کې بیلابیلو قومونو د مظاهرو له لارې پر حکومت غږ کړی چې د وسلوالو ترمنځ باید توپیر ونه کړي. همداسې یوه جلسه پښتون ژغورنې غورزنګ پرون په رزمک کې وکړه. د دې غورزنګ مشر منظور پښتین د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور پر کړ چې په لوی لاس د امنیت د بی امنۍ او جوړولو کوشش کوي. هغه دا وکړه چې دا ځل د امریکې په ځای له چین څخه پیسې اخیستل کیږي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه غبرګون نه دی خوله، خو پوز همیشه ټینګار کړی چې پوځي عملیات د امن راوستلو لپاره ضروری دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې ویناوالو دا هم وویل چې د عملیاتو په نامه نه بیا خپل کورونو پرېښودو ته تیار دي او نه هم د امنیتي ځواکونو په لاس د بیګنا خلکو گرفتاری نه مني. نور حال د عمر وزیر په رپورټ کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنۍ هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنۍ وسلوالو ضد کاروایو کې عام ولس ځورولی شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک اغېزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګېدلې. دلته هدفي عملیات هم روان دي خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي.
پاکستان ته څه ګټه ده؟ هغه ته ده ګټه ده چې یوه حمله به وشي. چاینا ته به ووایي چینیانو ته چې تاسو ته خطره ده، مونږ ته ډالر راکړئ، د سیکورټي په نامه باندې پیسې اخلي. د ټوپکو سره نور سړیان په ورټیک شي راشي، ولې د ډوډۍ ورکړی ده؟ تا هره ورځ دلته خلکو ته خندلې کوې، تا اتیا زره پښتانه مړه کړي دي.
جلسه کې زرګونو پښمیر کې خلک جمع شوي ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنه کولې او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تا وینا کې د غورځنګ یو بل مخکښ او د پاکستان د پارلیمان پخوانی استازي علي وزیر وویل چې د ولس د تحفظ ذمہواري د ریاست پر غاړه ده، خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل ده. نو موړی په علماء کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریکه غږ پورته کړي. جلسه ته د غورځنګ یو بل مخکښ تاج ولی افریدی خپل وینا کې وویل چې د پښتنو سیمې له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نام نه سره مخ دي او د ترهګری ضد جنگ کې زورول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نشدلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز د غلطه امنیت ټینګ کړی، نو ځکه نن غورځنګ هم زرګونو خلک جمع کړي. دوی تور پورې کړ چې غورځنګ امن نه بلکې نامنی غواړي، وسلوالو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نه مبارزه کړي پخپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د ازمه استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل الیکشن پلان اپیکس کمیټې په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمه استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوج په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا وسوره درشي. د خبر پښتونخوا د سواد پولیس وای دوه ش کسانې دا غتن د وژلو په تور نیولې چې مقدساتو ته پس پکاوی تورن شوه وو. پولیس وای وژل شوی کس یو سیالګر وو چې په ریډلو خلکو ورته اور اچولې. د پولیسو په خبره په دې کار کې د ښکېلو ټولو کسانو د نیول لپاره د امنیتي کمرو اخیستل شوی ویډیوګانې ګوري. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن دا وژنه غندلې او پر وفاقي حکومت یې کړه چې په سواد کې د وژل شوي تن په کیس کې ښکېلو کسانو ته سزا ورکړي. کمیشن پر پارلمان هم غکړې چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور د وژنو سلسله دی ودروي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د سواد تحقیقاتي څانګې پولیس مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت د جون په 23مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د بدین په پیښه کې پولیسو دوه مقدمه درج کړي چې پکې 20 تنانو سره د نومونو ملزمان نامزد کړی شوي. ورسره تر 2500 نامعلوم مظاهرچیانو هم مقدمه کې اچولای شوي چې د هغوی په جنګلو د خپرو شوي ویډیوګانو او سی سی ټی وی کیمرو په ذریعه روانه ده. پولیس وایي چې 13 شپه مدین کې پولیسو په بیلابیلو ځایونو چاپی وهلي او ګڼ شمېر هغه مظاهرچیان چې د پولیسو د تاڼې نه یو تن وستلو او وجلو او بیا سرکاري تاڼې ته اور ورته کولو په الزام کې نیولي.
یو ایف آئی آر ابتدائی طور پر دا مبینہ ملزم چې دا توہین مرتکب دے دا خلاف رجسٹر دے. دویم ایف آئی آر چی دے دا غینا بعد چی کم جوم پا تانا بانی حملہ کردے وا تانا کی توڑ فوڑ کردے و جلاو گراوی کردے و املاک تے نقصان نصورے و سرکاری املاک تا دخل کو آغی حوالی سرا و بے لٹران چی کم مبینہ ملزم دا توہین دا آغی دا تانین دا بطلو و بے دا آغا قتل کولو. نو دی حوالی سرا ایم ایف آئی آر درج دے اور دغا درج ایف آئی آر کے نامزد دویش ملزمان دی وقت پورے باقاعدہ گرفتار شوی دی اور داغی نے تفتیش شروع دی.
دا په داسې حال کې چې د جون په 6مه نیټه د مدین ځای اوسیدونکو او پولیسو ترمخه ګڼ شمېر قهرجنو مظاهره چارو د پولیسو نه هغه تن چې پرې د مقدساتو سپکاوي تورنول راخلاص کړو او وجلی شو. په دغه پیښه د بشري حقونو ټولنو سره سره په قومي اسمبلۍ کې هم توت باز شوی او دغه ګامې د پولیسو ناکامي ګرځولې چې پولیس سره په تاڼه کې بند یو تن ته تحفظ نه دی ورکړی شوی. پولیس وایي چې دغه پیښې په وخت تاڼه کې نفري کمه او قهرجن مظاهره چان زیات ول. دغه وخت دوه اړخه ډزې هم شوې چې پکې 11 مظاهره چان او 15 پولیس والا جوبل شیول. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو. د خبر سیاستوالو د بشري حقوقو فعالانو او قومي مشرانو په لوړګي کې احتجاجي پرلت وهلې او د پرلت مشرانو غوښتنه کوله چې حکومت دې د هدفي وژنو مخه ونیسي. ځینو احتجاج کوونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې نور د نامعلومو افرادو په نامو وژنې کېدل نه مني او له ریاست غواړي چې خلک خوندي کړي. د یادونې دا چې د جون په 13مه د خیبر یو نوموتی خبریال خلیل افریدی په یو وسلوال برید کې په نښه ووژل شو. تر اوسه چا دا غزیموري نه ده منلې او پولیسو د تیر په څیر ویلي چې پلټنې پیل کړې دي. فرهاد شینوار په دې اړه رپورت لري.
د لنډ کوتل په تکیا میدان کې لګول شوی پر لتا د وینا په وخت یو سیاسي فعال ګل بهادر اپریدی ویل چې موږ نور د ریاست څخه د هر هدفي وژنې قاتلان غواړو او د نامعلومه کسانو استلا نورا نه منو.
قومونه هم سره معلوم دي، یو بل سره پیژنو، څه شي نامعلوم دی، چا نامعلوم یې اته او ته ماته نامعلوم نه یې، زه پیژنم. یا نامعلوم استلا چې دوه کنه دا ما استعمال استعمالو دا غلط استعمالو چانه معلوم دی ما ته معلوم یی تی زمواری چې تیرا ته معلوم کې مقصد مې خبر دا دی کبدغه کې دو نه ملاویس قاتلان راکا لندن دا وګدایم دا کلی مشران چتا منتخب نمائندگان چتا دا خلک بیا فیصله وکي خو ته مونږ ته خلک په ګوتا کا دا نزدکه غواړم چې ما دای په ما د پته ولګي چې ما وطن له څوک راشي په دکان کې مې ولې په سړک مې ولې په غره کې مې ولې او سړی مې نه معلوم دی په افریدي کې چېرته دا نه وشوي چې نامعلومه مړی وو مړی مې وشو چا مې ټاټار ووهلو چې دا مې یا قبر کړی یا مې وزر کړی اوس دا نامعلومه اصطلاحګانې سره نه منو.
یو بل سیاسي فعال او قومي مشر مراد حسین اپریدي وویل چې د دغې پرلتونو او احتجاجونو له لارې به په دې سیمه کې په خلکو کې ویاره ختموو او امن لپاره به خپل تحریک ته دوام ورکوو.
مونږ سره چې دغسې مشران ناست وي تاسو غوندې خلک ناست دي نو انشاءالله زمونږ حوصلې به بلند دي او مونږ به دغه عمل ته دا چې کوم عمل روان دی دا خوف او دا یره چې وکړه دا به انشاءالله ختموو. د جوماتونو چې څومره امامان صاحبان دي هغو ته ټلیفون وکړو او هغه خلک هم چې کنه په دغه مجلس کې حاضر کو چې مونږ د مجلس پې خخ کاری چې مونږ سره دلته بزنس کمیونټي وو د بازار یونین دی یا و کلب برادری وو یا ډاکټرز حضرات دي نو چې چا څه کانټیکټ وي رابطی وي نو مهرباني وکړو چې علما حضراتو ته دغه نورو خلکو ته چې څومره غدي هغول هم دعوت ورکړو چې هغه هم راشي په دغه پروګرام کې مونږ سره کینی ځکه چې دا خبره دا د یوه کس نه ده دا د ټولو قومونو مسله ده.
په دې پرلت کې شریک ملک عبدالرزاق پردي وویل چې اوس به یو وار بیا قومونه منظم کوو او د دغې سیمې حفاظت به پخپله کوو. د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې دا غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې د جون په 13مه نیټه وسلوالو په لنډ کوتل سلطان خیلو کې ځایي خبریال خلیل پردی په ډزو وژلی وو. د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او سلیم کولاچی ویلي چې دوی د خلیل پردی د پیښې په ساینسي بنیادونو باندې پلټنې پیل کړې او زر تر زره به په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسی او قانونی سزا به ورکړي او وسلوالو پر ضد هم د لټون عملیات پیل کړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې په دې سیمه کې بدامنی رامنځته کړي. سلیم کولاچی ویلي چې په دې تیرو شاوخوا دوه کالو کې وسلوالو په پولیسو او اف سی ځواک باندې هم بریدونه ترسره کړي او د دغو امنیتي ادارو یو شمیر ځوانانو هم پکې خپل ځانونه له لاسه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان پرلت اته میاشتې پوره شوې. دا پرلت د تیر کال د اکتوبر په پای کې لغې وروسته پیل شو چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزی او پاسپورت شرط عملي کول شروع کړل. د پاکستان حکومت وایي چې ټول خلک چې په دغه لارې باندې زی راځي هغه باید پاسپورت او ویزه ولري. خو د چمن پرلتوال وایي چې دوی باید په ځایي شناختي کارډ او د افغانستان خواته په تذکره باندې خلک پرېښودل شي. د دوی ژوند څنګه روان دی ځکه چې اته میاشتې ډیر وخت دی دوی هلته پرلت کوي نو دوی خپل اقتصادي ژوند څنګه روان ساتلی په دې اړه د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط له کبله د چمن بیروزګار سوي خلک وایي مالی حالت یې دې ځای ته رسیدلی چې اوس پر خیرات ټولولو مجبور سوي دي. دوی وایي همدا یو پوله وه چې دوی پرې مزدوري کولې او نور یې په سیمه کې د روزګار هیڅ لار نسته نو ځکه له اتو میاشتو راهیسې بیروزګار ناست دي. د پانډیانو یا په ځای اصطلاح د لغړیانو اتحادیه وایي د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو له کبله له 10,000 څخه تر 20,000 پورې کسان بیروزګاره سوي دي. د دوی په وینا د کسانو به هم دومره پیسې ګټلې چې د خپل کورنیو ورځني ضرورتونه به پوره کول خو اوس هغه لار پرې بند سوي ده. له دې بیروزګار سویو څخه د باز محمد په نامه یو کس د جون پر 28مه مشال رډیو ته وویل چې دی او څلو رونه ټول اوس پر کور ناست دي.
سو مخکې به چا مرسته سره کوله قربان به بي سي را کولې اوس قربان د خوام را باندې ودرېږي قسم دا چې اوس دې ته درولې چې بازار کې فکر وکړو مسایکل را ته ولاړ هغه مې خرڅ کړي شمسی ملا ورته خرڅ کړي د کور شمسی نه د کولر سي لګي دا مله ورته خرچ کله اوس په دغه تماس کې چې زرش نه درڅان زه اوس یو لکه تنځنی به زره خور وړم.
باز محمد ویل دوی نور هیڅ نه غواړي، یوازې دی به له پاسپورت او ویزه دومره اجازه ورکړل سي چې ترویش منډي پوری زی او راځي. ویش منډي د افغانستان غاړې ته هغه بازار دی چې د زیاتی برخي ملکیت یا بلې غاړې ته میشت د چمن د خلکو دی. د فتی محمد په نامه یو بل 250 کلن بیروزګار سوي کس مشال راډیو ته ویل چې دی د خپل کورنۍ یوازینی کارکونکی کس وو. د د پوینا لکل چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط ورته شي دی نو پر کوریا د آمدن وسیله بند سوي ده.
یار دوست پس ضرور که زه سوار اخیری از سوار اخیری پر دار کم گزاره ده نو نور کار روز من نست از مشت چمن سه اخسر خدای با قرآن کم سنن فرسه یا ماشم تا کرده یا میخ پس گریوان پس هم سایجانو باید یوم یو برخه واخر است و یا بلوم رست و یا بلوم رست و یا نور اس پاکه مسنه لگیه.
فتی محمد زیاته کړه چې دوی د پاکستان له حکومت څخه یوازې دا غوښتنه کوي چې پر دوی دی د آمدن دا یوازینی وسیله نوره نه بندوي. د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې دوی به له بیروزګار سوي خلکو سره د مرستې او هغوی ته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي، خو د متاثره سوي خلکو په وینا حکومت یې لا هم هیڅ تپوس نه دی کړی. د چمن پر پوله افغانستان ته د تلو راتلو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لازمي کېدو یوازې په زرګونه خلک نه دي بیروزګاره کړي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړو ته د پرتو خلکو خپلوي یا رشتې هم ډېرې متاثره کړې دي. د چمن یو سپینجری محمد مشال رډیو ته وویل له اتو میاشتو راهیسې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته په واده سویو لوڼو هیڅ حال نه لري.
یو کاټ مې لیدلی و، زه کاټ مې لیدلی و، دا ډیر وخت خبره ده چې زه شپږ میاشتې خبره مې نه ورسره کړې. دا هغه خو هغه حالت خو زه نه پکوړې دي، زه هغه حالت په هغه کوړې دي لکه چې صاحب چې بس وسمه لارې را باندې بند کړې ده، نه پوهېږي چې دا سره باندې کوي.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر، د خوراک وزیر، د حکومت ویاند او د حکومتي کابینې له بیلابیل غړو سره مو په وار وار رابطه وکړه، خو هغوی ټلیفون پورته نه کړ. د چمن پر پوله افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې په چمن کې پر لت روان دی. پر لتوال غوښتنه کوي چې دوی ته دي د پخوا په څیر پر پاکستاني شناخت کارډ او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ دراورو. د خبر پښتونخوا خزی د نرنو په پرتلا د بیان کمه ازادي لري. د بشرقونو فعالانو مشال ریډیو ته ویلي چې نه خزی په جار خپل خبره کولی شي او نه هم په مهمو فیصلو کې نظر پوښتل کیږي. د تعلیم نشوالی او خراب اقتصاد په ټولنه کې د خزو د بیان تروړل کېدو لوی وجه ګڼل شوی. ځینې شاعران د خپلو شعرونو له لارې هغه خبرې کوي چې همداسې په ټولنه کې نشي کولی. د خزو د بیان ازادۍ په اړه د خالده نیاز دا رپورټ اورو چې دیوی شاعری په شعر پیلېږي.
کله ضرور کله دبدار او د خاون غلامی از شرم دی په هر ګام او هر مقام مجبوری.
دا شعر او غږ د لیکوالي استاد او شاعری سلمى شاهین دی چې د خیبر پښتونخوا مردان ضلع سره تعلق لري. د اتلس کتابونو لیکواله سلمى شاهین وایي چې ټولنه کې اوس هم خزو ته د بیان د ازادۍ حق نه دی ترلاسه. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وي چې که یو جنۍ د خوښۍ د واده څرګندونه وکړي نو دا خبره د دې د کور نارینه غړو نه برداشت کیږي او له بده مرغه بیا دې جنۍ ته ټولنه کې ژوند کول ګران شي. سلمى شاهین زیاته چې اوس هم ښځینه د نارینه په دباو کې دي.
جنکے یا خزے کی اغیر معاشی طور باندی انڈیپینڈنٹی اغیر دا اظہار دا جرت کل کل کولی شی داسې واقعیات راغلي دي که نه چې هغې کې هایلی ایجوکیټډ کلاس هم خپلې لوڼه او خویندو ته هیڅ آزادي نه ورکوي.
د قبایلی سیمې سب ډیویژن حسن خیل اوسیدونکي شمایله افریدی مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم اوس خزینه د کور فیصلو کې شاملولی شي، ولې دوی ته د اعلی تعلیم او د خوښي شعبو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي چې خارجو سیمو کې د خلکو سوچ کې سرحده پورې بدلون راغلی دی، ولې کلیوالو سیمو کې اوس هم ښځې د بیان د ازادۍ حق نه محروم دي.
خیبر پختونخوا هغه قبایلي علاقې چې کمې پسماندا دي، ښځه د خپلې مرضي فیصلې نشي کولی. ښځې د تعلیم نه محروم دي، په هغه ځای کې تعلیم نشته ده، په هغه ځای کې کدی رشتې پسند ناپسند اظهار خبره وکړو، نو بس بدقسمتی سره ایمون چې کمې زنانا دي هغه د دغو د ژوند دغو فیصلو کولو کې محروم دي.
د پاکستان شمیر شمیرنې ادارې لخوا کال 2021 او 2022 د پاره کړې شوې سروې تر مخه پاکستان کې د نوکرۍ کوونکي ښځو شره 20.4% ده. عائشه خورشید یو وکیله او د ښځو د حقونو فعال ده، وایي چې د آئین آرټیکل 8 نه 28 د بنیادی حقونو خبره کوي کوم چې نارینه او ښځو دواړو ته ترلاسه دي، خو بیا هم خزینه د دینا محرومه ساتل شوې دي. عائشه خورشید زیاتی چې فیصله سازی کې ښځو ته حق ورکول ډیره مهمه خبره ده، خو ټولنه کې زنانه د بنیادی حقونو د پاره هم غږ نشي پورته کولی.
هغه حقونه دي چې هغه شریعت هم ورکړی دي، خو هغه حق ته پاره هم زمونږ خوریانې لګیا دي، هغه جنگ کوي او هغوی آواز پورته کوي، او کله چې هغې آواز پورته کوي نو کله کله داسې بیا هم شوي دي، ډېر قسمونه داسې شوي دي چې هغې پکې د خپل ژوند نه هم لاس وینځي، خپل ژوند چې دی نو هغې پکې بایللی دی، او دغه شان دي کې دا جنگ چې دی نو هغه د نن ورځې پورې روان دي.
د بشری حقوقو کمیشن د کال 2023 شمیرو تر مخه دغه کال کې پاکستان کې 5500 کسان د غیرت په نامه وجلې شوې دي. کال 2023 کې 1540 کسان وجلې شوې دي چې پکې 323 زنانه شامل دي. د کسانو کې د یو سل درې تعلق خیبر پختونخوا سره خودلې شوې دي. پیښور کې د ای آر وای نیوز سره خبریالی کوونکی شازیہ نثار مشال ریډیو ته وی چې خزی خبریالی د زنانو مسلې په خډول رامخته کولې شي. نوموړي وایي چې خیبر پختونخوا کې د کلتور لوجی د خزو بشري حقوقو پامالی زیات کیږي.
خزا ټارګیټ وی یا وکټم وی نو هغه ډیر خطرې کې سره زنانه صحافی خپل حالات ویل شي، خپل سیزن ور سره شیر کول شي، خپل مسائل او ایون خپل ذاتی د خزې خاون هغه چې کوم مسله وی هغه ور سره هم شیر کوي شي، د یو مرد صحافی یا د سړی صحافی په نسبت باندې. نو خزو صحافیانو لپاره پکار دی چې داسې کم قسم کې سونه مخه ترازی نو پکار دی چې په هغه کې سونه کې کارو کې، ځکه چې یو خطرې کې سره به د هغه زنانه مسائل چې کوم وی نو هغه د دنیا مخه تګیګ دی او د هغه بس مدد شي.
بلړخته د خزو حقوقو د پاره کارکونکو کی پی کمیشن آن دی سټیټس آف وومن پروګرام منیجری امنا دورانی مشال ریډیو طویل دی چې کمیشن د کال 2023 راهسي صبح کې کار کوي. امنا دورانی وایي چې کمیشن د خزو ترقی او صنفی برابرۍ د پاره د حکومت لخوا پالیسو، پروګرامونو او نورو اقداماتو ته کتنه کوي او بیا متعلقه چارواکو ته سفارشونه وړاندې کوي. د خزو د بیان ازادۍ په اړه امنا دورانی وایي
کمونگا د وائلنس اگینسٹ ویمن خبر اوکو یا د کورنۍ تشدد خبر اوکو یا د بیسک رائٹس د ڈینائل خبر اوکو چې هغه کې د تعلیم خبرې یا د صحت خبرې، نو هغه تر هغه پورې نشي زنانا انجوائے کول چې تر سو هغه خپل د رائے آزادی نه لري.
د نړیوال اقتصادي فورم WEF ګلوبل جنډر گیپ کال 2023 راپورټ تر مخه پاکستان د یو سل شپږ سلویخت ملکونو درجه بندۍ کې یو سل دوه سلویختم نمبر ته راغلی دی. راپور کې ویلي شوی دی چې پاکستان نه لاندې صرف ایران، الجزائر، چاډ او د افغانستان ملکونه دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوی اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. دا فری یا وړیا دی او په تاسو باندې هیڅ قسمه خرچه نه راځي. تاسو کولای شئ چې هم دا اوس په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډ کړئ. اوس هم د وادي سره سم تاسو ته ونیزه خبرونه د مشال مرکه دراورو د دې خبرونې کوربا ګلایا سي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیوونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتونخوا د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او مبارزې په اړه معنی د هغوی لخولینه اورو. نن دا سره د پښتونخوا د سیمې یو وتلی شخصیت ډاکټر احسان الله درمل دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړل دی. دا کتاب به څنګه ژباړل دی، کوم کوم مراحل نه تیر پړاون نه تیر شوی دی او سره خبرې وکړو. او دا وخت کې نوموړی په جرمني کې میشت دی. ډاکټر احسان الله تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایي.
ډیر زیات مننه ګلایا سی تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، ټول هغه ملګرو دوستانو ته چې د شپې زموږ سره څنګه غوړي سلام او وینو وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه. کومې سیمې سره تاسو تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې؟
بسم الله په پاتیا کې یو ولسوالی د زیاریوب.
ها
زه د هغه ولسوالی هم چې د کورمی سره اغلری سرحد لري، د کورمی جنسه سره. بیا لومړنۍ د مکتب خو مې په کورم کې ویلې، په کورمی جنسه کې د مونږو سیدو د هغه وخت چې په افغانستان کې جګړې وې د مهاجرتونو په وخت، او په کورم کې په صدې کې یو الټمې مکتب ویلې، الټ زمونږ کورونه وو.
ها
یو رستان په هنتون مې په افغانستان کې ویلې، او تخصص او د نورا کیسې مې پورته زده کړې بیا په افغانستان کې او په کراچۍ کې.
لکه کدا سي هغه کو چې لمړنۍ زده کړې مو د خیبر پښتونخوا د کورمې سدینه پستا، بیا تاسو په هنتون ته کابل ته لاړې، بیا کابل کې مو تر لاسه کړې ده.
نه بیا مې کندهار په هنتون کې ټیپ په هنځای ویلې، اغه نو رسمه یو په کابل کې د داخله ناروغي او انټرنل میډیسن چورته وي هغه کې تخصص کړی.
ها
اغه نو رسمه بیا د کارډیولوژي تخصص کړی، کارډیولوژي سب سپیشلټی ده.
ها
اغه مې په کابل کې او په کراچۍ کې کړی.
نو دومره سفرونو کې ډاکټر صاحب موږ اکثر داغه نه د ملمنو نه د پښتنه هم کو چې د پښتنو په سیمه کې همیش چې کوم زمنګ مشران دي، مهندې پلرونه دي، نو دا یو خواهش لري چې زوی ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي. نو تاسو سره هم دا چې دغه تاسو خپل غوښ ډاکټر جوړ شي وي، خو تاسو سره هم دا چې دغه شي به کنه.
ولا رښتیا چې وایم د کورنۍ د خونه خود څه د خاص فشار نه وو.
ها
خو هغه محیط کې یو تمایل موجود وو، لکه کله چاپیریال هم یو چا ته انګیزه ورکوي چې کوم مسلک انتخاب کړي. نو هغه چاپیریال کې دغه انګیزه موجوده وه چې که څوک واقعا درس لوستی وي یا په یو څه شي پوهیږي نو دغه خو مسلکونو ته به کامیابیږي کنه. دغه میډیکل او انجینیرینګ او دغه مسلکونه د خلکو ډېر خوښېدل. نو په غیر شعوري ډول په دې ټولو زده کوونکو کې د مکتب په ټولو زده کوونکو کې دغه یو تمایل وو چې هغه اعلی کوالټي په هنزه یا فاکولټا انتخاب. نو کله چې د اجتماعي تاثیرم وي په موږ باندې زموږ په انتخاب کې، خو زما خپل شوق هم ورسره، ځکه چې یو مو په کورنۍ کې هم زمونه مخ کې زما تر زوی وو هغه ډېر لوی ډاکټر وو، دغه شخصیت هم په ما باندې سیوري کړی وو، ځکه چې هغه چې موږ لیدو چې تداوی کوي او یو داسې ټیپیکل شخصیت لرلو چې ډاکټر په توګه ډېر احترام کېدو. او ډېر هغه وو، ډېر داسې مرستندوی ډاکټر وو، خلکو ته ډېره مرسته رسېده، د ماشومانو ډاکټر وو. دغه د شخصیت تاثیر مو او خپلم ز په مزامینو کې مې دلچسپي و دي سنس سنسي مزامین چې وو په مکتب کې په دې کې ډېر تکړه و ما نو بس دا ټول کیسې وې چې سره یو د شوي څه د چاپیریال تاثیر یو څوک دی یو چا ایډیال او څه خپل درونی دلچسپي وي دا ټول سره یو د شول چې ما بیا میډیکل انتخاب
نو په دومره سختو حالاتو کې شرایطو کې دا تر سره کول کم کم چیلنجونو سره تاسو مخامخ وای
والا چیلنجونه خو وو دا سه چیلنجونه دا مو چې مثلا موږ د سدینه د کورمنه کندهار ته تلو لږه مسافرونه کول او د لارم سمې نه وي او هغه تم شرایط د سينو کنه چې دا سه ایډیل شرایط وي د په هنتون دی وایلو او په اقتصادي لحاظ هم موږ د سينو برابر شي او کس ته په اته کال د پنځلس کالو پورې یو مسلک ته ادامه ورکي او چون زه خپل هغه مې رسېده د شوق او ذوق مې رسېده چې په یو څه کې چې دلچسپي لرم بیا غواړم چې یو ځای ته ورسوم نو زما ذاتي دلچسپي خپل ډېره زیاته وه پکې او د میډیسن هم کله چې سړی پکې داخل شي خپل ډېر زیات خوږ لري لکه د ځینو مسلکونو چې په کیف او سرور لکه د ادبیاتو هنرونو چې مشهور دي چې د خپل خوند لري خلک ځکه ډېر زیات انتخابوي خو هر علم هر شعبه داسې یو خوږ لري میډیسن هم داسې یو خوږ لري چې
خبره ده اوس دا مونږ چانه ته پوس کوو اکثر د میلمنو نه چا چې په کم مسلک کې یو زده کړې ترلاسه کړې یا پوهه لري دا ساسو دا خبره سمه ده چې هر یو هغه خوند خپل خوند دی خو د ډاکټرۍ چې څومره لري نه یو دغه ښکاري یو داسې یو پروفیشن چې یو ډېر یو خو دننه نه څنګه تاسو احساسه وای خپله ایز ا ډاکټر
والا دغه دې خبرې دی ګورې سه به ډېر تجربه ورته وکړه ډاکټر اول کې یو ډېر هغه ښکاري کنه یو هوس غون تختاري چې دا یو ډېر خپل مسلک دی او د عزت مسلک دی او ډاکټر سه ډاکټر سه خلک راته وای ورسته چې کله سړی ورداخل شي د سه دویم یا دریم سیم ته چې ورسیږي بیا فکر وکړي چې وای د خوري ستره لار ده او ډېر سخت دی ډېر ته چلای دی او ډېر زیات مسولیتونه لري کنه غیر د دې نه چې ته باید په علمي لحاظ یا په اکاډمیک لحاظ ډېر تکړه وي او په ټولو مسلو پوه وي ځکه چې که ته اکاډمیک بیس ونه لرې نو بیا مریضانو ته جنجال پېښېږي مریضانو ته تاوان رسېږي او غیر د مسلکي قوت نه ډېر زیات اخلاقي کودونه لري ته باید په اخلاقي لحاظ ډېر سپېڅلی شخصیت لري چې مثلا د مریضانو سره ظلم ونه کړي د هغه د صحت سره لوبي ونه کی د هغه د ژوند سره لوبي ونه کی ورسته ډیر زیات تر کیږي کنه ډیر زیات ستر یو وستر هیولا ور نه جوړیږي نو په دې لحاظ ډیر خلک چې طبابت وای په یو مرحله کې ور نه پاتې یا د دې چیلنجونو له امله چې دا ډیر زیات اخلاقي او اکاډمیک چیلنجونه لري یا د دې لحاظ چې سخت نور نشي کولای چې مخته بوزي یا په دې دوه مو دریم سیم کې د خلکو نه پاتې کیږي نور هغه شروع خو بیا چې ورسته ځینی هغه شي ځینی خلک بیا ورته هغه شي ورته ټینګ شي او تر پای ورسوي نو دا داسې خلک هم شته چې ډېرو خلکو پای ته رسولی او لکه څنګه چې د دې مسلک غوښتنې دي همغسې کوي البته سخت ده د چیلنجونو نه ډک مسلک دی ام په اکاډمیک لحاظ بل خبره ده بل څه سوال ده چې دا ختمي دي نه کنه هر ورځ اپډیټ پکې راځي نوې نوې خبرې
نوې خبرې بالکل
ته ټول عمر د کتاب سره تړلې وي زما مثلا د زه په 2003 کې په 2004 کې مونږ میډیکل شروع کړی میډیسن تر دا اوسه پورې بس 4 نوې کتاب راځي هغه به مونږ ولولو او په خپل مسلک کې د ټول
عمر ما اکثر دا منونه تاسو دې غوړ خبر وکړه نو تاسو نو دا پښتنه کولم ډیر ګران وي چې زه تاسو سم چې کوم کتاب مو ډیر خوښ دی ځکه چې تاسو مسلک سره تړلې خوارا میاش نوې کتاب راځي هر هغه یو نوې هغه سره تاسو مخامخ کیږي
او بالکل دا لکه په دې کې د خوخ نه خوخي بیا مثلا نشته ته باید ولولې ځکه چې نوې کتاب بیا اپډیټ نه وي مې معلومات نه وي سره نو بیا هغه وی دا سړی ورسته پاتې کیږي او د مرستانو خدمت
بالکل وخت یې دوه سره نړۍ هم بدليږي موږ وکتل چې څنګه کورونا جهانی وبا راغله خلکو ته تیارم نو غم نو دغه شانی هر ورځ هر دغه معنی یو نبی غ مخ ته راځي. ډاکټر صاحب څنګه بهر ته څنګه تاسو تاګ مو کو ولی مو تاګ وکړو
ولاد د افغانستان د جمهوریت د سقوط نو وروسته چانس مو ته برابر شو په جرمني کې د اوسیدلو او د نورو زده کړو. زما هغه دا هغه وخت د جمهوریت په زمانه کې زه هم روان وم او حتی پاکستان ته اسلام آباد ته پدې هغه تللی وم. په سب سپیشلټی کې په زړه کې د هغه وروسته یو بل تخصص ته انټرونشنل کارډیولوژي ورته وایي چې هغه هغه هم باید څوک یو دوه کاله هغه دی ټریننګ دی. نو زما زړه وو چې هغه پیدا کړم. هغه په هند کې هم یو چانس ته پیدا شوی و. هغلته مې کاغذونه جمع کړي وو او قبول شوی یم او پاکستان کې هم زه په دې لټه کې وم چې یو دوه انتخاب کړم او هغلته یې وکړم نږدې. خو هغه متاسفانه نه تو په نظام واوښت او هغلته ونه شوه. بیا دغلته یو چانس برابر شو نو بیا دې خوا ته راغلم چې خپل اهداف تکمیل
کوم او ترپای ورس. صحیح د اهداف لپاره به هم خبرې ترکو د مشال لرونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر احسان الله درمل را سره ملمد چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړل دي. یو ورکشن د مالو او د دمیر استو بیا حاضری کو.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د میرسو ډاکټر احسان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب تاسو په پښتو ژبه کې دا کوم ګورو ډیر یو نادر او ډیر ریئر غوندې کار دی چې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي تاسو په پښتو کې ژباړل دي. لومړی دا ائیډیا یا دا خیال مو څنګه ځین کړه؟ دا
جالب غره سوال دی ګلایا صاحب. موږ چې کله د هغه کې وو میډیکل فاکولټی کې
نو
او په هنځي کې وو دا یو کتاب چې میډیکل فیزیولوژي نه نیږي. دا ډېر د ډاکټر کډو لپاره یو ډېر بیسیک او ډېر مهم مضمون دی.
ها
او تقریبا په دوه کلونو کې ویل کې یو غټ کتاب دی. انټرنیشنل کتاب دی په ټول دنیا کې ویل کې چې ډاکټر کیږي هغه باید په اولو دوه درو کلونو کې دا کتاب ووایي. او دا متاسفانه په افغانستان کې خو خلکو یو څه برخه ورنه ترجمه کړې وي خو هغه ژبه سم نه و کنه. کله کله د ډاکټران چې وي په مسلکي لحاظ خو یو څه شي پوهیږي او مسلو پوهیږي خو بیا لیکل یې سم نه شي ځکه چې د دې لپاره یو څه د لیکوالې مهارت هم پکار دی. نو دا کتاب څنګه ډېر په طبي لحاظ په اکاډمیک لحاظ ډېر لوی کتاب دی او ډېر طبي شاهکار دی. لکه موږ چې په ادبیاتو کې د شاهکارونو مثالونه ورکوو دا نو په دې خپل برخه کې یو شاهکار دی د فیزیولوژي په مضمون کې. زما تل ارمان وو دغه کتاب ما په انګلیسي لوستو او را سره وو چې دا په سمه بڼه ترجمه شي او زموږ په ژبه کې هم دا کتاب وي. نو هر وخت به مې کرل ریبل بیا یو وخت په پوهنتون کې استاد کوم دی د همدې مضمون درس مې ورکولو. نو تصادفا مې یو چپټر د شاګردانو لپاره وښ بړلو د همدې کتاب نه. کوم کتاب چې دوی وایي په پښتو ژبه هغه سم نو لیکل شوی. ما ورته چې دا چپټر تاسو وایي هغه چې کله ولستو نو هغه ته ډېر خوند ورکو هغه لازم په خبرې پوه شو. نو بیا بس ما ته دا غسی انګیزه پیدا شوه چې دا باید وښ بړل. بیا ورته کېنستم نو
بل خیر وښ بدل شو. ډاکټر صاحب پم دي خبرې بجاري ساتو خو زمنګ اوریدونکو ته تاسو وایي چې د دې اصطلاح معنی څه ده؟ د کوم وایو چې په اسانه ژبه کې په پښتو کې میډیکل فیزیولوژي.
میډیکل فیزیولوژي فیزیولوژي خپل داس یو علم ده. موږ باید د اصطلاح معنا وکړو چې فیزیولوژي ورته وایي چې د وجود د ټولو غړو د سیستمونو او د ټولو اعضاو نورمال فنکشنز یا نورمال وظیفې تشریح کوي. مثلا فیزیولوژي تاسو ته وایي چې زړه که نورمال وي که مرض ونه لري د دې فنکشن څنګه ده. دا بیسلن تاسو د رکوي ته پوهیږي که یو څوک پوښتنه چې د زړه نارمل وظیفه دغه ده. بیا که په زړه کې کله مرض پیدا کیږي نو ته چون د فیزیولوژي علم لري په د زړه په نارمل وظایف خبرې ته ډیر زړه پويږي چې دا نارمل نه دی، دا مرزي حالت دی.
ها
یعنی د دې وجود ټول د سر نه تر پښو پورې ته د وجود د وظایف یو بیسلاین باید معلوم وي، چې مثلا زړه څنګه د زړه نارمل وظیفه څه شی ده. که زړه نارمل وي انسان څه ډول وي، که سږي نارمل وي څه ډول وي، که ګردې نارمل وي څه ډول وي. بیا د همدې نارمل علم په اساس چې یو ډاکټر ته د ټولو غړو د نارمل وظایفو علم وي، هغه پوهیږي چې دا هغه کوم حالت چې اوس نوی په زړه کې رامنځته شوی یا په ګردو یا په سږو کې یا بل غړي کې رامنځته شوی دا نارمل نه دی. ځکه نارمل نه دی چې دا هغه نارمل وظیفه پیژني. که څوک نارمل ونه پیژني، یو خط تاسو سره نه وي، یو اندازه تاسو سره نه وي، لکه تله مونږ ولې پوهیږو چې دا مثلا دا بوره یو کیلو دی، دا دوه کیلو دی، خو مونږ سره یو تله شته، یو ترازو شته. دا دغسې ترازو دی، دغسې یو کاڼه، یو مهک دی چې مرضونه ور باندې تلل کېږي، چې د دې نه هر څه شی انحراف کړی وي، ډیویشن کړی وي، هغه ته مونږ مرضي حالت وایو. مثلا زړه د زړه نارمل وظیفه دا ده چې دا په یو منټ کې یا په یو دقیقه کې د دوه اویو نه تر سلو پورې یا یو سلو لسو پورې کانټراکشن کوي
یا درزیږي.
درزیږي نو کچېرې دا چاته یو ډاکټر ته معلوم وي، یو زړه کچېرې په یو دقیقه کې څلوېښت ځلې درزیږي او یو بل زړه یو سلو پنځوس ځلې درزیږي، نو مونږ پوهیږو چې دا یو سلو پنځوس ځلې هم غیر نارمل دی او
دا څلوېښت هم نارمل دی.
دا په څه شي پوهیږو؟ د دې فیزیولوژي په علم پوهیږو.
بالکل بالکل.
یعنی دا هغه یو بیسک یو سرک دی، یو لاره ده چې د دې نه که انحراف وشي مونږ پوهیږو چې دا مرضي حالت دی. او بیا ته دازي څه شی ده چې مونږ هغه انحراف درته د نارمل کرښې ته راولو.
صحیح صحیح. ډاکټر صاحب کله د کتاب پاړه مان را شو په دې کې د میډیکل څنګه تاسو خو یو ډیر ښه تشریح وکړله د اصطلاح د فیزیولوژي چې دا څه کار کوي او څنګه ډاکټر پوهیږي په کتاب د لیکلو پر مهال معنی د میډیکل زیات اصطلاحګان چې دي هغه لکه هغه تشریح کول دا څومره ستونزمنو تاسو لپاره او بیا څنګه مو دا لکه هغه ورته پروف ریډینګ یا ورته ډبل چیک څنګه مو دا بیا ممکن کړل؟
ولا دا خو ګلای صاحب وګدا پروسه وا. خو ما مثلا صرف دغه کتاب نه ورته کته، نور ګن کتابونه ما سره شته دي، هغه په مرسته به هم مثلا کومه اصطلاح به چیرې مغلقه یا پیچلې وا دغه د اسانولو لپاره ما په کتاب باندې حاشیه لیکلي او دغه مثالونه د اوس چې ما تاسو ته وویل دغه ګن حاشیه دي مثالونه د ما د شاګردانو لپاره لیکلي. نو دا کتاب اني وخت کې داسې دی چې لکه یو څوک چې چاته لیکچر ورکوي په دغه شکل لیکل شوی، کومې برخې چې پیچلې دي هغه مې ورسره تشریح کړي په حاشیو کې په هغه کې. نو په دې لحاظ خبره دا ده چې مفاهیم مو باندې باید څوک پوه شي، د اصطلاحات ډېر پکې مهم نه دي. ډاکټران په دې باندې پوهیږي چې مثلا فیزیولوژي څه معنا او دا خبره څه معنا، کانټراکشن څه معنا او دا، خو کله چې مفاهیم تشریح کیږي او علم تشریح کیږي، د میډیکل علم تشریح کیږي، دا بیا نو هغه ته د ژبې کمال یو څه پکار دی چې په داسې ژبه څوک تشریح کړي چې مثال سره او په نورو تشریحي متونو سره چې شاګرد ته هغه مفهوم ورسیږي، ډاکټر د دې خبرې په مفهوم پوه شي.
صحیح.
نو ما کوشش کړی چې مفاهیم وژباړم. ډېر د دې اصطلاحات مسله ډېره مهمه نه ده کنه، ځکه دا کتاب عام خلکو ته نه دی، ډاکټرانو ته دی. ډاکټران په اصطلاحاتو پوهیږي خو که په مفاهیمو پوه نه شي بیا ستونزه ده. که مفاهیم غلط کړي بیا نو ډاکټران هغه جوړوي، لانجه جوړوي.
مفهوم ټول نه مهم دی. او ډاکټر صاحب کله زمونږ اوریدونکي ځوانان هم اساسي دغه غوري او هغه خواهش کې لري چې د ډاکټري یا د طب زده کړې ترلاسه کوي، نو هغه څنګه کولی شي چې دا کتاب واخلي د پښتنو په سیمه کې؟
دا خو نو فکر کوم په ټولو پښتونخوا کې اویلیبل دی. دا کلاسیک پرندوی ټولنې صدیقي سره چاپ کړی، جلال آباد کې پیدا کیږي، په افغانستان کې خو په ټولو ولایتونو کې شته او حتی په پېښور کې هم. ما ته ځینو ملګرو عکسونه را لېږلي، هغه ته هم پیدا کیږي. نو کچوک وګوري چې په پښتو ژبه په خپل ژبه یو مهم کتاب ولولي او دا هم دوی ته وستاس وشي چې زمونږ ژبه لکه خلک چې وایي چې د علمي مفاهیمو د لیکدولو لپاره سمه نه ده یا دغومره لوی ظرف نه لري، ممکن دا خبره هم ابو ته غلطه ثابت شي کچری څوک وړي چې پختله جبا کچری مفاهیم دا وی یا په علم باندې پوي وکول شي چې پختله جبا هغه ورته پیدا کی ظرف ورته پیدا کی یعنی کېدل شي چې زمونږ جبا د ډیرو پچلو مفاهیمو د تشریح لپاره وکړول شي دا کومه هغه خبره نه ده یعنی موږ باید پختله جبا لیکل وکړو او خلکو ته وخیو چې میډیسن ساينس او ټول علوم زمونږ په جبا هم تشریح کېدل شي دلته انګریزي خو صرف د انګریزي جبا هیوا دونو کې او د هغه په مستمره هو دونو کې ویل کیږي او میډیسنال ته په انګریزي ویل کیږي نور په اروپایي هو دونو کې په روسي کې په ټولو ځایونو کې په خپل ژبه ویل کیږي
صحیح
مطلب دا ده چې دا میډیسن او انګریزي لکه خلکو چې سره متبادل کړي دا څه نه ده او د ټولو دنیا کې صرف د انګریزي ژبه هو دونو دی هغه د مستعمرینا پرته په ټولو هو دونو کې په خپل ژبه ویل کیږي او ډېر لوی لوی ډاکټران دي پکې مثلا او ډېر لوی لوی طبي هغه دي پکې ریسرچونه پکې کیږي او پرمختګونه پکې
بالکل بالکل
نو مطلب ډاکټران دې دا زمي کوي نو ډاکټران دې دا تشویش نه کوي چې کوم میډیکل په پښتو وایو یا یو کتاب په پښتو وایو زمون په علم کې به څه کمای راشي په علم کې کمای هغه تر دې چې ته په مفهوم پوهې
مفهوم پوهې او دا خو دا اسانۍ لپاره دا خو نورم ګټور ثابتېږي هغه لپاره
بالکل
بالکل ډاکټر صاحب خبرې ترې جاري ساتو د مشال لودونکو مشال مرکه کې سره ډاکټر احسان الله ملمه دي د نو موډي بل اړخ هم دي خو اغه اړخ و د دمی رستو تاسو ته وړاندې کو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
ډاکټر صاحب په پروګرام کې یو بار بیا تاسو هر کله وایم د دمه مخ کې تاسو د خپل کتاب خبره خو وکړله دی سره سره د ډاکټر سره سره تاسو شاعر هم یې نو څنګه بیا طب او شاعری دواړه یو ځای باندې څنګه بوزئ تاسو
والا دا پښتنه مونه د دې کې خو زمونږ لپاره چون ورسره عادت شوم
ها
نو ډیر سخت نه درته کړم زه نور ډیر مصروفیتونه نه لرم بس یو هم د میډیکل دی او د میډیکل نه چوزګار شم نو بس د زوق د خړوبولو د فارم د ادبیاتو او د شاعرۍ سره سره کور ویل ولا می او کله کله ولیکم او اوره می
څومره کتابونه او څه د شاعرۍ څومره غم راغلی دی اوسه پوري
خپل د شاعرۍ کتاب نه د چاپ شوی خو په شاعرۍ باندې یو کتاب چاپ شوی هغه شریستون نو میږي هغه فکر کوم شعور کتاب دی په دې ټولو سیمو کې شته هغه د شاعرۍ د تخنیکونو او د نغه په تقریبا د کرکته نه غونټي یو کتاب ده
ها
نو د شاعر کتاب مله تر اوسه نه درغله
ها شاعری نو خ نو دا توازن تاسو ساتي لکه په دغه کې تیپ کې او شاعری کې ها
او دا توازن خپل زما په ژوند کې راغله ځکه چې د شاعر سره زما د وړکتوب نصر وکړ ده نو هغه د څه شوی چې زما د وجود نه اوس نه وځي کنه او زم نه غوړم چې هغه شي خپشي زما شوق ده لکه ټول ډاکټران یا د یار مسلک خوندان یو وغل لري یو شوق زوق لري یو ځنګړې شوق زو کنه سو کرکټ ګوري سو کلوب کوي سو یو ټینس کوي سو ته د خونې چې مثلا دا د سن سليمان سلور وشتاته د سن سليمان
بالکل هو
دوی خو د خپل شوق او ذوق د پاره یو څه ګوري یو څه ولي یو څه کوي زما شوق او ذوق دغه ده
صحیح ډاکټر صاحب د پروګرام د پای شي بي هم دي اساسي غږ ټول زمونږ په قبایلی سیمو کې پښتونخوا کې په افغانستان کې د اساسي غږ اوري او په ځانګړي توګه مشران کشران او بیا په ځانګړي توګه ځوانان هم نو اساسي چې کوم مبارزه ده اساسي په دې ژوند کې وګورو نو دا غوي لپاره اساسي چې کوم د ژوند چې کوم هغه تجربې دي نو څه پیغام به وي تاسو هغه لپاره
ولا یو خو دا د چې لوکشرم ډېر د پیغام ورکولو په موډ کې بنوم او داسې ډېره لوی مبارزه مې نه ده کړې. د زما کارونه چې دي نارمل دي، ماته ډېر داسې غیر عادي نه ښکاري. خو که ستاسو د پروګرام نه استفاده وکم او یو خبره دې کول وي، هغه دا ده چې خلک چې هر څه زده کوي اول د زړه د تله زړه ورسره وتړي، کومه په کوم څه کې چې غواړي چې دا پرمختګ وکړي یا په د ده راتلونکي کیریر جوړ کړي، نو هغه سره دې زړه وتړي. دویمه خبره دا ده چې هغه که مسلک وي، که شاعري وي، که هنر وي، که هر څه وي، د وطن سره د خلکو سره یو لینک ورکړي. کله چې ته مثلا ډاکټري کوې یا پار مسلک کې وي، چې د وطن سره د خلکو سره او د خپل ولس سره وتړل شي، بیا په هغې کې یو مفهوم پیدا کېږي او اسانه کېږي، ځکه چې ته بیا د ځان دپاره نه کوې او مطلب دې دا نه وي پکې چې ته خلک ډاکټر ووایې، ته شاعر شي یا ته ادیب شي، بلکې د ټولنې د تنویر سره یا د خلکو د هوساینې سره دې کار دي. او که دغه لینک څوک ورکړي خپل مسلک ته، بیا هم خوند ور نه اخلي، هم اسانېږي، هم ستړیا نشته پکې، او هم به څلور ویشت ساعته په عبادت کې وي. نو زما په نظر ځینې خلک دغه مسلکونه یا هنرونه د شخصي تمایلاتو دپاره کوي، کاروي چې مثلا دای د پیسهدار شي، دای د یو ټایتل څښتن شي، دای د مشهور شي. دغه مسلکونه د دې شیانو وسیله نه دي. د دې دپاره که وسیله شي بیا پرمختګ نه کوي، معنویت نه پکې پیدا کېږي او کوي هم بې خونده به وي او چاته خیر نه رسېږي، بلکې شر یې رسېږي. که چیرې هر مسلک ته، که هنر وي، که یو سندرغاړی وي، که یو شاعر وي، که یو ډاکټر وي، که یو ساینسدان وي، که یو دینی عالم وي، چې هغه خپل مسلک ته د خلکو د هوساینې سره یو لینک ورکړي او یو رابطه ورسره پیدا کړي، بیا د هغوی چې په هر مسلک کې وي هغوی په سمه لاره روان دي او په مسلک کې به معنا وي، دی به ورسره خوشحال وي، ژوند به ډېر اسان وي او ډېر خوند به ورنه اخلي. دا زما تجربه ده او خدای دې وکړي چې
جرمنی کې میشت ډاکټر احسان الله درمل خبرې واوریدې چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي ژباړلې دي. هم دې سره د مشال مرکه پروګرام رنګاړو خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیم یو بل وتلی شخصیت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی علام سپارم.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.